آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، بازم سلام، بازم به قسمت دوم برنامه ما خوش آمدین. موضوع بحث ما روابط افغانستان با پاکستان است. مهمانای محترم ما را میشناسین، محترم آقای سید ساق گیلانی عضو اولسی جرگه، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشاط افغان و محترم آقای فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی در استودیو تشریف دارند.
د آزادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
در قسمت اول روی مسائل عذاب یک کمه که صحبت کردیم. ما گفتیم در استانداردهای بین المللی 156 حسب می باشه. راه های حل چی است؟ ترم آقای گیلانی، بین سخن اول به شما بسپاریم، چی باید شوه که ما هم به اساس استانداردهای بین المللی آستاستا به خیر سیاست کنیم؟
ما فکر میکنم که ما منتظر بانیم یک سال دیگر که انتخابات شوه و ملت افغانستان اگه انتخاب درست داشته باشند تا چهره های نو بیاین و با پالیسی و سیاست های نو که ملت افغانستان امیدوار بسازن. شما سر احزاب سیاسی گپ زدین، من خدمت شما عرض کنم که ما فعلا 55 حزب رسمی سیاسی داریم که هر حزب 10,000 تذکره باید به وزارت عدلیه تقدیم کنه و به بنای از او راجستر میشه. که 22 حزب تحت نام شورای همکاری احزاب با هم همکاری دارن و با هم بسیار نزدیک شدن و امید به خداست که اینا بتانن کدام کار خوبی را انجام بدن. 10 حزب دیگام تحت نام تفاهم ملی یک جای شدن که به یقین این 10 حزب هم بالاخره هم رای احزاب دیگه یک جای شده آیست آیست خورد میشه. قسمی که پیشتر آقای اوریا گفتن به 22 ولایت افغانستان باید احزاب دفتر داشته باشن. ما دو قسم حزب داریم، یکی احزاب داریم که مردم دارن و پول ندارن و دیگه داریم که پول دارن و مردم ندارن. اونایی که پول دارن از امو دوران جهاد حزبایشان مانده و تمام امکانات برای چلاندن حزب خود دارن، ولی احزاب مثل احزاب ما مردم، ما نفر داریم الحمدلله در تمام ولایت، ولی برای گرفتن دفتر و برای پیش برد از این مشکل است. یک چیز باید از بسیار به صراحت بر شما آی نظر بگویم که دین ما الحمدلله اسلام است و به صورت قطع هیچ دین دیگه در اینجا و هیچ حزب برخلاف دین اسلام در اینجا تشکیل شده نمیتونه. احزابی که تشکیل شدن همشان مسلمان هستند و نامهایشان فقط فرق میکنه، حرکتهای سیاسیشان فرق میکنه و بالاخره نظریاتشان برای جامعه افغانی. یک مشکل کلان دیگه که در جامعه ما موجود است و ایست که ما از احزاب سیاسی خاطرهای خوش نداریم. اول از حزب دموکراتیک خلق شروع شده، باز بالاخره تا به احزاب جهادی ره که مردم به نوع اذیت و آزار رساندن و آخرینش هم که تحریک طالبا بود. حال یک مقدار قانع کردن مردم به حزب و اونا را دعوت کردن که اونا در یک حزب سیاسی شامل شون که به یقین هیچ دموکراسی بدون حزب سیاسی پایدار نمی باشه. ما امیدوار هستیم که ما یک حزب سیاسی داشت خوب و قوی درست و یا دو سه حزب سیاسی قوی داشته باشیم که او منتقد حکومت باشه و مردم از او پشتیبانی کنه و این زیاد به مردم هم تعلق میگیره که چقدر از این احزاب میتونن پشتیبانی
کنن. خوړې د خهیلې د ګیلانی صاحب حاجی صاحب نغړم پښتنه وکم د غزمنګ تجربه او خود له تاسو هم شاید استی چې افغانان وخت چې یو کار شروع کی بیا ټول پر سیمه کار کوي. اول په دغه څو کلونو کې د انجوګانو مسله و هر سړی راځه ویل انجو جوړه کوي، انجو دومره انجوګانو شول چې اصلا تعداد د دولت نه مرخ شو او د خارجیانو نه ورپسې بیا د ټلویزیونونو مسله راوته راځه ویل ټلویزیون جوړ کوي. ته ویل راځي ټلویزیون نه د ژورنالیزم په اصول خبرو نه مثال په هغه لارې نه دي تیر شوي. بیا د احزابو مسله شو چې اعلان وشو چې حزبونه جوړیږي، نه پوهېږم چې دریاوی حزبونو په وزارت عدلیه کې ځانونه ضبط کړل، حتی ځینې کسانو ویشل دېرش کسان درلودل مګر تذکرې جالي پیدا کړلې او حزبونه. دغه زموږ بدبختي ده حاجي صاحب چې موږ فکر نه کوم چې په دې یو کال کې تاسې ګیلاني صاحب وویل چې یو کال وخت پاتې دی، وخت یو په عجله سره تېرېږي، وخت ډېر کم دی. نو په دې یو کال کې به څه تغیرات راشي صاحب د حزبونو په جوړولو کې؟ حاجي صاحب،
حاجی صاحب، بلشتن ما یک چیز میخوایم بگیم که امی در افغانستان هم استانداردهای بین المللی در هر ساحه نیست. مثلا امیال ما که چیزایی که ما گفتم آقای گیلانی قسم دیگه برداشت کردن، در حال که باید ما شما توافق نظر داشته باشیم که تمام عذاب که در افغانستان است واقعا به اساس اسلام است، یعنی واجد به گفتن نیست، منتها به اساس در جهان مثلا به اساس دین یک حزب می باشه، اگر اون میده یک دین باید به کل عذاب یک جای شود، نه صد حزب دیگه کلش اسلامی باشه، صد حزب اسلامی حال کدامش مردم باور کنه که کدامش مسلمان و خوب است کدامش بد است. اینا حال سوسیال دموکرات ها به طور مثال در پاکستان سوسیال دموکرات ها پیپلز پارتی رو هیچ کس نمیگه که اعضای از یا کافر از بی دین است، اونا مسلمان هستن، اونا دین قبول دارن، استاندارد ما نداریم، روشن فکرا به عین فکر نیستن، در هر کس هر فکر علایده علایده داره، از اون خاطر در هر سال باید ما استانداردهای خود داشته باشیم. نه حاجی صاحب،
قسمی که پیشتر هم اشاره شد، جامعه ما، مردم ما، وطن ما به او پختگی که پاکستان و ترکیه و یا کشورهای دیگه قرار دارن، ما به او پختگی نرسیدیم. شما میفهمین که در اینجا هر چیزی در هر وقت سرکوب شده و در خدمت یک شخص یا گروپ یا حلقه یا دولت، حتی همی دموکراسی که 50 کشور آمدن در اینجا داد زدن، باز هم در خدمت 12,000 نفر بوده، 12,000 نفر از این بهره بردن. متاسفانه جامعه ما، مردم ما از هیچ کدام سود نبردن. به ارتباط تلویزیون ها و به ارتباط رسانه ها، معمق گفته میتونم در اینجا ما سراغ ندارم که یک رسانه آزادی که خود تمویل کنه، خود به پای خود استاد باشه، خود پالیسی پلان جور کنه، متاسفانه ما نشنیدیم. من حیث مالک یک رسانه که ما در طول 38 یا 41 سال در این راستا خدمت کردیم، اکثریت از اینا با کمکای بیرونی شروع شده و هم با کمکای بیرونی هنوز هم یا پیش میرن، حتی پوانتونایی که در اینجا جور شدن، روزنامه‌ای که در اینجا جور شدن، ما به یک عقیده هستم امی الجاری که از دنیا در اینجا آمده، اگه ای آیسته آیسته رخت خود بسته کنه، شما باز ببینین کاهش هم در تلویزیون ها میبینین، هم در رادیو ها میبینین، هم در روزنامه ها میبینین. متاسفانه کاش ما میتونستیم که از عواید ملی مثلا از طریق اعلانات، از طریق اشتراک این روزنامه های خود، رادیو های خود، تلویزیون های خود تمویل میکدیم. متاسفانه ایره خبر دارن که حتی کشورهایی که بر ازنا بودیجه میتن در انتخاب نطاق، در انتخاب پالیسی، در انتخاب گردانندگی، تمام برای زنا دستور میتن، سکریپت میتن. دیگه من فکر میکنم این گپا شاید یک سال دیگه هم دوام کنه، قسمی که پیشتر اشاره شد. منتها آقای کرزی سوال عمده و اساسی ایجاست، این دو راه در پیش روی خود داره. اگر میخواه که مثلا در سال 2014 مو وعده و وعیدی که امرای جهانی ها کردن که من برای پروسه سال، من برای انتخابات کار میکنم، گپ خوبی است که امیال هم سر وقت است، حد اقل امی رابورد ملی را باید سرش کار کنه، از طریق شورای ملی را پاس کنه که دو پالیسی خارجی، داخلی، مسئله اقتصادی، امنیتی ملی همه گنجانیده میشه. دومی که امی روابطه که آقای کرزی باید سرش یک مرور کنه، در طول 12 سال ای چی کده، هیچ نوع اعتبار نه در منطقه داره نه به سوی دنیا داره. اگر بتانه که از طریق دنیا باز هم اعتبار دوباره زنده بسازه، حد اقل که افغانستان از گزند همسایه خلاص شد.
تشکر. نبانیم که سب اوریت دسلن زوابون آور که دوستان تر.
اصلا دی گندون دی جوردل لپاره پنریوال سطح باند دو استاندارد وجود لری چه دوار زمون په هواد که نشتا. مدنی گندونه یا مدرن گندونه دی سرمایداری نظام او دی صناعت محصول دی، چه زمونږ په هیواد کې په 12 کلونو کې هیڅ ډول باندې په زیربنای صنعت باندې سرمایه گذاری نه ده سوی. په روبینای اړخ کې د دیموکراتیکو قوانین شتون باعث دی کیږي چې ګوندونه باید وده وکوي، منځته راسي او ځواکمن سي او سیاسي رقابت وکوي، چې دا هم زمونږ په هیواد کې نشته. اما سرل دی هم چې په افغانستان باندې یو دیکتاتوري حاکمه ده، اما سیاسي ګوندونه مثلا څنګه چې هغه سه اشاره وکړه، دلته اوس 50 ګوندونه دي او دا 50 ګوندونه دومره ډیر نه دي که امریکا ته وګورو هلته بیخي ډیر ګوندونه دي واړه او غټ، اما په دو کې هغه اساسي ګوندونه چې مختلف فکرونه لري، مختلف برنامه لري، د همکارۍ شورا په نوم باندې سره راټول سوي دي او فکر کوي چې څنګه کولی شي دا ملت وژغوري، او دوی سره لدی چې مختلف فکرونه لري، مختلف تشکیلات لري، دوی یو بل سره تحمل کوي، یو بل سره زغمي او د ملت د ژغورلو لپاره ګډ کار کوي، چې په اوسنۍ شرایطو کې دا کاملا د قدر وړ کړنه ده. او څوک غواړي کونه غواړي دغه اختلافونه او دغه د ګوندونو په مابین کې به همکاري نوره هم زیاتیږي. او زمونږ لومړنی کار دا ده چې څنګه کولی سو حل ته ورسیږو چې د قانون د انتخاباتو کې چې اوس په ولسي جرګه کې شتون لري هلته بنسټیز تغییر راسي او ګوندونه په راتلونکي کې وکولی سي چې په سیاسي رقابتونو کې دوی باید ونډه ولري. رازم د دې ګران ورور پښتنې ته چې ډیورن کرخه ده زموږ په آن باندې د ډیورن کرخه یو تحمیلي کرخه ده او لکه څنګه چې د انګلستان پارلمان کتابخانه په خپل وروستي تحقیق کې وویل چې په هغه وخت کې انګلیس او امریکا مجبوره وه د سول جنگ په مقابل کې پاکستان ته دا امتیاز ورکړي او دغه کتابخانه په خپل تحقیق کې وایي چې اوس انګلیس او امریکا دا مجبوریت نه لري بلکې دا د افغانانو مسلم حق ده. نو مونږ د ډیورن کرخه د یو بین المللي سرحد په حیث باندې نه پیژنو او هغې خواته او دې خواته افغان ورونه ګډ ژوند کوي او د افغانانو سرنوشت باید د دوی په لاس او د دوی د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې باید وټاکل سي. او په تیرو دولسو کلونو کې د دویم ورور پوښتنه دا ده چې بمونه غورځېدلي واقعا په تیرو دولسو کلونو کې جنایتونه سوي دي چې زمونږ د واکدارانو له رئیس جمهور نیولې تر ټیټه پورې د لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي او دوی د ناتایید سویو احصایو پر بنسټ باندې 1,000,000 افغانان په تیرو دولسو کلونو کې وژل سوي دي په مختلفو ډولونو باندې. نو زمونږ هیله دا ده چې راتلونکی حکومت باید انتقالي عدالت پلی کړي او دغه مجرمین او ملي خائنین باید محاکمه سي تر څو په ټولنه کې عدالت په بشپړ ډول باندې قانون سي.
او بخښنه ده د پاره بخښنه ډېره غواړم ټول خلکو غوښتنه ده چې انتقالي عدالت یا چا چې جنایت کړی هغه باید سزا وویني. مګر د افغانستان واقعیتونه که په نظر کې ونیسو دا اوس د ائتلافونه چې رامنځته کېږي تاسو ویل چې ګوندونه تعدد یعنی تعداد چې زیات یې ښه کار دی ځکه یو د بل سره همکاري کوي مګر دلته خو ائتلافونه بیا چې رامنځته کېږي دا د چوکیو په اساس رامنځته کېږي د امتیازاتو په اساس رامنځته کېږي د ژبې او سند په اساس رامنځته کېږي کشکې چې هغه د مفکورې په اساس وای. بله
ګوره مشکل هم دغه ځای کې ده کنه دوه مشکله موږ لرو کوم وخت کې چې د ګوندونو لپاره مدني ازادي شتون ونه لري دوه مشکله مایسته راوړي سیاسي اپوزیسون یا خلک ورو روزي په نظامی اپوزیسون تبدیلیږي او یا معاملې کوي تر زیاتې کچې پورې. نو دلته قانوني ستونزه ده دا چې نظامی اپوزیسون هره ورځ ځواکمن کېږي د سیاسي اپوزیسون د ودې لپاره قانوني شرایط نه دي مساعد. او بلشه چارس کومه مان دی ویل چې ګوندونه باید زیات سی که ګوندونه زیات هم وی فکر وکړو 200 ګوندونه وی دلته سیاسي رقابت مېست راسي دغه رقابت په نتیجه کې دا وړي ګوندونه لغټو ګوندونه سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې څو غختلي ګوندونه په ساته د هواد باندې مېست راځي. او په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ وایو چې دلته د همکارۍ سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا شتون لري دوی ځانته یو ملي کړنلاره لري او دوی ځواکمن ګوندونه دي او دوی اغیزناک اغیز لري په ټولنه باندې او دوی کولی سي چې د ټولنې په سرنوشت کې رغنده رول ولري. او د دې هیوادوال پوښتنې ته که موږ واک ته ورسیږو د دې بمونو په مقابل کې به څه وکړو لومړی موږ به په هیڅ شکل باندې په قدرت باندې انحصار ونه لګو او موږ به داسې یو دولت جوړ کړو چې په هغه کې ټول سیاسي او مدني ځواکونه پکې فعاله ونډه ولري. او دویم په هیڅ ترتیب سره به نور په افغانستان کې جنگ او جګړه نه وي که اردو ده که کورنیو چارو وزارت ده دوی به فقط د هیواد له استقلال او تمامیت ارضي څخه په بشپړ ډول باندې دفاع کوي.
بله به هر حال گیلانی صاحب شما یک پیشنهاد جالب داشتین به عنوان رای حل گفتین یک سال صبر شوه به انتخابات. خب بعد از انتخابات شما باور دارن که یک حکومت ایجاد خواهد شد که بتانه قطع پاکستان در کل مسائل به اصطلاح دست پنجه نرم کنه و مو تفاهم و صلح و یپا هر چی که میخواد به دست بیاره منتها شما تا چیت مطمئن هستین که بعد از یک سال در انتخابات باز این نفرا نباشه و نفرهای صحیح بیاره شما چطوری آرزو میکنین که یک سال صبر کنیم بخیر خوب میشه کل گپا؟
آقای نظر، ما اول سوال را که آقای چمتو داشتن اگر اجازه بدین که جواب بدم. چمتو صاحب، ز فکر کنم چه کمون پاکستان تا گاورندی وای خواهد زمون گاورنده ده، خو دورور خطاب دده ده پاراورتا کلا کلا کیگی زمون ده خوانه چه زبون رئیس جمهوریم که وی پده چه دوار اخوا مسلمانان دی او ده اغی پا بنا بانده مونگ اغی تخپل گاونده ورور وایو. زفکر کوم چه ده افغانستان لاسوهنه ده کم ورازی نه چه پاکستان جور ده. افغانستان هم کمی پکې نه ده کړی. هغه سندرې زمونږ یادی چې دا پښتونستان زمونږ، دا پښتونستان زمونږ، او په دغه باندې په شاګي باندې ډزې وشوې او په شاګي کې عسکر وویشتل، او دا د هندوستان او د روسیې نه پیسې راتللې ملکانو او خانانو ته په سرحدونو کې ورکول کېده، او هغه به پاکستان ته تلو. یا ریاست د قبایل په افغانستان کې جوړ و په دوبی کې په سلګونو سپینګیري د قبایلو نه راتلل، دلته به پراته و، بیا چې تلل تحایف به یې اخیستو دوی به تلل. یعنی افغانستان هم لنډون نه ده کړی، مګر بعد له اووم د ثور نه چې کوم کودتا وشو او مهاجرتونه شروع شول په پاکستان کې، نو پاکستان ته ډیر طلایي چانس په لاس ورغی چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ځان دپاره خلک وټاکي او خلکو سره کومک وکړي، حتی احزاب جوړ کړي. دا چې کوم اوس مونږ ورته وایو چې جهادي احزاب، هغه وخت که یو اندو ته هم دغونه پیسې او اسلحې ورکړی وای، اوس به هغه هم یو جهادي رهبر وای. خو دا جوړ شو، دا داسې نه و چې د افغانستان خلکو د خونه
دا یو اصلاح. بخښنه غواړم صاحب، لږ یو یادونه کوم چې دا د افغانستان مداخله شاید داسې یو سمبولیک شکل نه درلوده، ځکه چې تر 1915 پورې به دا سواد کې ته د پاکستان عسکر نه و. که چېرته کولی شو هاشم خان یا شاه محمود خان کولی شو چې یو لښکر یې استولی وای، هغه وخت کې قوت یې هم درلود، اردو هم لرله، یعنې سفربري لکه چې داود خان اعلان کړ، هغه نه مخکې. خو دا یو سمبولیک و، دا پښتونستان زموږ
سفربری هم زمونږ په یاد شي. هغه سفربری مونږ ولیده چې زمونږ ټانکونه په نیمایي لاره کې ولاړ و، یو تیل نه درلود، د یو ټایر پنچر
نه و، یعنی سمبولیک و، نو داسې نه و چې اراده و د جنگ اراده. خو
ولې دا خو سمبولیک نه و چې هندوستان او روس پیسې ورکولې او د پاکستان ملکانو ته تحایف او پیسې ورکول کېده. زه د هغو افغان ملکانو نومونه نه اخلم چې کوم د افغانستان په سرحدونو کې پراته و، د ټولو نومونه ماته یاد دی او ماته معلوم دی چې څونه پیسې یې اخیستلې د حکومت نه. د قبایلو ژوند خو زمونږ د ټولو په یاد دی چې په قبایلو کې دا خلک به پراته و. ولې دا زه تاسو ته په ډېر صراحت باندې وایم چې پاکستان زمونږ نه خزړه نه درلوده او اوس هم نه لري، په آینده کې به هم ونه لري. دا مونږ پورې تعلق لري چې څونه مونږ ځان جوړولی شو. وقتی که ما آقای نظر میگم که بعد از یک سال در اینجا یک تغییر کلی میآید، من فکر میکنم که احزاب سیاسی آل یک مقدار جان گرفتن و مردم به این قانع ساختن که بعد از 12 سال نظام جناب آقای کرزای باید از یک نظام واقعا دموکراتیک باشه و تغییرات در نظام بیاید و بالاخره بر مردم حق داده شوه، احزاب سیاسی تقویه شوه، جامعه مدنی تقویه شوه و بالاخره رسانه های ما ملی شوه. و ما اشخاصی را میشناسیم که یک نفر هم تلویزیون داره، هم رادیو داره، هم 10 تا اخبار داره، ولی ای خو نه ملی هست و نه چون حکومتی هست و در یک مقام بزرگ است، بر ازو باید از تمام از این زمینه ها مساعد باشه. اگر ما تا به یک ساله خود آماده یک انتخابات سالم و شفاف نسازیم، ما فکر میکنم که دمی
گلانی سه. مثلا شما چه قسم آمادگی ها دارین؟ امو وفاکایی مشهور ما میگه هر کس که پیسه داد و نمو طوله را میزنه. حالا شما میگین ما پیسه هم نداریم و پیسه دارا باز هم خود امو قدرت دستشان است، اگر او رعای را بخرن باز هم امی نفرات در حکومت خواهد.
نه، اونایی که طوله خود میزنه بزنن، ولی ای وظیفه هر حزب اسلامی است که یا هر حزب سیاسی است که بر مردم خود ایره بفهمانه که اگر شما باز به پول فروخته میشین و باز زمینه را بر زمین مساعد میسازین که بیگانه بر شما نظام بسازه و به پول ساخته شد و امید تو بدبختی را که امروز نصیبشان است، مثل که در فراه امید تو را واقع شده، در کابل صد بار شده و برادرها و خواهرای ما بناحق کشته میشه، اینمی حالت دوام خواهد داشت و با هیچ وقت یک سیاسی سیاست داخلی و خارجی نخواهد داشتیم برای حکومت آینده. توقع ما همی است که سیاست های
بله این آرزوی کلگی است، یعنی که یک انتخابات شفاف و خوب شود مردم.
آقای نظر تا که آدم آرزو نداشته باشه و نیت نداشته باشه به صورت قطع به هدف نمیرسه.
نه ما شما منظور ما است که یک یعنی ما آینده این آرزو داخل هستیم کل ما مونتا در راه های عملی چی باید شود؟ مثلا اوریا صاحب شما به عنوان ائتلاف ملی مثلا چی اقدامات دارین؟ حالا یک سال چقدر مانده مثلا بلی کل بلی وظیفه را سرمان نندازین که رادیو این کار را بکنه؟ ما خو 10 سال از گفته میریم چی باید شود که مردم واقعا رای خود نفروشه؟ بله
چطور میتونیم انتخابات مردم سالار و دموکراتیک و شفاف و عادلانه به وجود بیاید و در اینجا تا به حال احزاب و می شورای همکاری چی نقش داشته؟ شورای همکاری و احزاب سیاسی از مدت یک سال بدین سو با هم مشترکاً کار میکنه چطور میتونه در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحاتی را به وجود بیاره و تا به حال تانسته هم در ولسی جرگه و هم در مشران و جرگه کشور که قوانین در اونجا وجود داره تعدیلات و نظریات خود خلاف اراده تیم حاکم داخل بسازه و اگر رضای خداوند بود با کمک نماینده های مردم ممکن است ما به زودی شاهد قوانین دموکراتیک می باشیم. اما چی چیزای باید شوه که طرح ها و نظریات است که هم ما برای جامعه جهانی و هم برای دولت و هم به نیروهای زیدقل داخلی و خارجی در میان گذاشتندیم. نخست ما باید یک کمیسیون آزاد مستقل و بی‌طرف انتخابات داشته باشیم که ای در قانون جدیدی که فعلا در پارلمان کشور است اونجا تضمین شده. دوم ما باید ثبت نام مجدد تمام رای دهندگان بکنیم که حکومت مخالف از پروسه هست. تمام کارت های قبلی باید باطل شود، کارت های جدید باید توزیع شود. چهارم هم نظام انتخاباتی که ما فعلا داریم نظام اکثریتی است که در دو کشور دنیا است، فقط افغانستان و اردن.
بله.
مونږ باید یو ځواکمن دولت ولرو. مونږ ته بهرنی ځواکونه په هیواد کې امنیت نسی راوستلای. مونږ ته بهرنی ځواکونه د پاکستان توتی او د سینس شندولای ممکن ده. بله په دې شرط چې سیاسي ګوندونه وکولی سي په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي او سیاسي ګوندونه خپل مابین کې رقابت وکولی سي او دغه سیاسي ګوندونه بیا یو ځواکمن دولت جوړوي.
بله.
او ځواکمن مشرتوب ولري، د خلکو ملاتړ به ورسره وي، کورنۍ او بهرنۍ پالیسی به ولري، عرض کوم او د پاکستان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې به د ملي ګټو پر بنسټ باندې مشخصه پالیسی ولري. نو هغه وخت به پاکستان دا جرأت ونه لري چې دې خواته وګوري.
حاجي صاحب تاسو په اوسره مندۍ سره واورېدلې خبرې، نو مهرباني وکړئ صاحب.
اصلی اساسی مسئله دا ده چې موږ څنګه کېدای شي چې تر یو حده پورې د پاکستان د منګولو نه افغانستان خلاص. زه فکر کوم په لومړي قدم کې تاسو پوهیږئ چې دغه طالبان چې نن د افغانستان د دولت په وړاندې د نړیوالې ټولنې په وړاندې باندې جنګیږي، دا علتونه او عوامل تاسو ته روښانه دي چې دا څنګه دوی جګړه پیل کړه او څنګه پاکستان دوی نه استفاده وکړه. اوس کرزی صاحب باید دغې ټیکې ته پاملرنه وکړي. هر څومره زر چې کولای شي د طالبانو او نړیوالې ټولنې روغ او جوړ باید رامنځته شي چې دغه طالبان د پاکستان د فشار نه، د پاکستان د همکارۍ نه، د پاکستان د سله رحم نه خلاص شي. هغوی هم په همدې اندي. تاسو داسې فکر، ډیر دوستان داسې فکر کوي چې طالبان یعنې پاکستان. زه دوی ته داسې وایم، دغه نن زمونږ د ډیورن په کرخه په صفري نقطه کې کومه پوسته چې جوړیږي، په دغه پوستې د طالبانو په وخت کې په شاپخ کې طالبانو د پاکستانیانو سره جګړه وکړه، پاکستانیان ووجل، دوی شاته وی وړه. دا کرزی صاحب چې 35 کیلومتره د دې په وخت کې د 1300 کال نه وروسته پاکستانیان مخکې راغله. دغسې په غلام خان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې په پوستې جګړه وشوه پاکستانیانو سره، دا هغه پوسته وه چې د تنظیمونو په وخت کې د افغانستان په خاوره کې راغلې وه، طالبانو بیرته په شا کړه. زه فکر کوم طالبانو ته اوس دا زمینه باید کرزی صاحب کله داسې وایي چې طالبان حق نه لري چې دې سره خبرې وکړي، نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، افغانانو نه پرېږدي چې هر څومره د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته شي، د نړیوالې ټولنې او افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته شي، د افغانستان په ګټه دی. که چیرته امریکایان طالبانو سره خپل مشکل حل کړي، کرزی صاحب په دویم ګام کې په ملګرو ملتونو باندې باید غږ وکړي چې ملګري ملتونه یو افغاني
دیالوګ ته زمينه مساعده کی ټول هغه قوتونه چې په افغانستان کې دي مطرح دي د افغانستان پر راتلونکو کې غواړي چې ونده واخلي دغه د طالبانو سره کېدای شي چې په موقت ادارې یا دوستانو چې ویل انتخاباتو ته لار هوار شي
پاره د چونو وحکم ده اوس بس د جنبندې په شکل باندې ګلانی صاحب خپل ورسته خبرې سی ورور سره راتاوي کوي صاحب د دوستانو نظریات مو اوریدل مهرباني وکړئ صاحب ګلانی صاحب خپل ورسته خبرې
جنبندې کړئ
زه فکر کوم جناب الکوزای صاحب چې وخت دې رسیدلې چې دنیا زمونږ نه مخاړولې کوشش وکړو چې دنیا بیرته افغانستان ته توجه وګرځي او هغه کوم خراب روابط چې د جهان سره پیدا شوی د هغې د ښه کولو دپاره اقدام وشي او بالاخره ملل متحد په دې کې منځګړیتوب وکړي چې زمونږ او د پاکستان او بالاخره پاکستان په دې باندې قانع شي چې د طالبانو باندې یا فشار او یا دا چې ویل کېږي چې دوی ګروګان نیول شوي دي د دوی د ګروګانۍ نه خلاص شي هلته یوازې طالب نه بلکې القاعده هم په خپل ټول قوت باندې موجود دی او پاکستان د دې توانمندي نه لري چې په وزیرستان کې او یا د دوی مرکزونو د وړلو دپاره کار وشي کولی زما په نظر باندې تر اوسه پورې څونه پالیسیګانې چې د پاکستان په حق لوي هغه په غلطې وي او زه امید کوم چې دغو ته تغییر ورکړل شي او یو نوی باب د خبرو دپاره پرانستل شي او دا ځلې دا خبرې یوازې په شعارونو نه بلکې په عمل کې پلیشي
تشکر حاجی صاحب
او تراغی صاحب پورې چې صاحب د ورځنۍ په خو سره موږ سره کار لرو زه د کرزی صاحب په دغه تصمیم باندې د پاکستان سره په مخالفت په هیڅ صورت سره باور نه لرم همدغه نن د دوی د علماو شورا پالیسی او شه ده د سولې شورا پالیسی د باندنیو چارو د وزارت په ضد ده دغه سی یو ټیم یو ډله چې په دولت کې چې په خپلو کې واحد پالیسی درې ارګان درې مختلف پالیسی لري زه فکر کوم دا بیا ماغه د اوبو خړول دي یو نو د انتخاباتو سبوتاج دي د ځان مطرح کول دي د نړیوال ټولنې نه امتیاز اخیستل دي زه فکر کوم بیرته به ماغه پاکستان سره د دوی روابط لکه څنګه چې په خواو په ماغه ترتیب سره به جوړ کی
بله اوریا صاحب شما سخنان آخر تنه با این برنامه یک جنبندی بکنید
ما فکر میکنیم حکومت و تیم حاکم کنونی نمیتوند در برابر پاکستان پاسبان منافع ملی باشه مگر این وظیفه تمام افغانها تمام احزاب سیاسی جامعه مدنی و شخصیت های ما است که در یک صف واحد همه اختلافات خود را نخست کنار بگذاره و در برابر پاکستان در برابر یک صف واحد در دفاع از منافع ملی خود قرار بگیره
تشکر دوستان و تاسو در آزادی پڅپو کې در امواج جدید خبرونه واوریدل د بحث موضوع د پاکستان او افغانستان اړیکی ډیر مننه تر بیا حاضر دو پروتاسی پولیو بخون کې خدای سپارو روخه خوشاله اوسئ
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرت